امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ورځ مو په خیر. زه شفیع سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې کېږي. په مکړې د خبرونو لندېسته
ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې د لمړي مرستيال د هغې داو د سیړلو لپاره هیئت ټاکلې چې وايي حکومت د داعش سره مرسته کوي. روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي امریکا د هغې روسي الوتکې په اړه معلومات درلودل چې ترکیه وویشتله، او یو تن چې د امریکا بیرغ یې د ځان پورې تړلی و د سپینې ماڼۍ په کټارې ختلی او دننه سپینې ماڼۍ ته ننوتی و.
نن جمعه ده، د 1940 کال د قوس د میاشتې 6 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 18 کېږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې ترکیې هغه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې د ترکیې پوځ د روسي الوتکې پیلوټ ته د ویشتلو نه مخکې خبرداری ورکوي. په امریکا کې د تنکسګیوینګ یا شکرانې د ورځې په مناسبت هم یو رپورټ اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو واوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د لومړي مارسیال ظاهر قدیر د هغې ادعاو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي. د ارګ نه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی. د لوی څارنوالۍ مارسیال ډګر جنرال عبدالفتح عزیزي او د دولت د عمومي قضایاو رئیس میر محمد انور سادات د هیئت د مرسیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د ولسی جرګې لمړي مرسیال حاجي ظاهر قدیر تیره اونۍ په حکومت تور لګولی و چې ځینې کسان د داعش سره پټه همکاري کوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي امریکا ته د هغې روسي الوتکې د پرواز مسیر معلوم و چې ترکیې وویشتله او وی غورځوله. پوتین وایي امریکا باید چې د دې الوتکې په حق له معلومات د ترکیې سره شریک کړي وای. پوتین وایي امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې ترکیې هم غړې ده. زمونږ د ټول پروازونو په اړه خبرېږي، موږ د هغوی سره د خپل الوتکو د پروازونو ټول معلومات شریکوو. پوتین وایي که چېرته امریکا دغه معلومات د ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سره نه شریکوي، نو بیا څه ضرورت دی چې موږ هغوی ته دا معلومات ورکوو. د روسیې جمهور رئیس وایي د هغوی الوتکه د یو داسې هیواد لخوا وغورځول شوه چې روسیه یې خپل ملګری هیواد ګڼي. ښاغلی پوتین دغه څرګندونې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د ملاقات نه وروسته وکړلې. پوتین د ترکیې دا کار د یو ملګري هیواد لخوا خیانت وګاڼه. د روسیې جمهور رئیس همدارنګه وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت یادایش په جګړه مارانو هوایي بمباری کوي همکاري ته ژمن دی. پوتین وایي کوښښ کوي داسې یوه پراخه نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې د سوریې د کړکیچ د حل په لارو چارو کې موافقه وکړي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد نغواړي چې د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف سره د یو ځای شي چې په سوریې او عراق کې د داعش په خلاف هوایي بمباری کوي. عام خلک د ښاغلي کیمرون د دغې غوښتنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د شافیه سردار ناوري.
تمه کېږي چې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د غوښتنې په اړه راتلونکې اونۍ حکومت رایګیری وکړي. امریکا ژغ په لندن کې د یو شمیر کسانو څخه وپوښتل چې آیا هغوی غواړي چې برتانیه د داعش په خلاف په هوایي بمباریو کې برخه واخلي او که نه. د شان براین په نامه د لندن یوه اوسیدونکي داسې وویل:
موږ ته پکار ده چې په دغه عملیاتو کې برخه واخلو، ځکه چې موږ په نړۍ کې یو مهم هیواد یو. دا کار یوازې باید امریکا او یا فرانسې پر شان هیوادونو ته پرې نه ښودل سي. که چیر موږ غواړو چې د نړۍ په مسلو کې خپل نظر ورکړو او مهم رول ولرو، باید چې د داعش پر خلاف په مبارزو کې برخه واخلو. داعش موږ او ټول نړۍ ته خطر دی او باید دا ډله له منځه ولاړه سي.
خو یو شمیر نور کسان بیا چې د جګړې خلاف دي، د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د غوښتنې سره اختلاف لري. د کترینا جانسن په نامه یوه میرمن وایي جګړه د حل لاره نه ده، او وایي جګړه په هیڅ صورت سوله نه سي راوستلی. کله چې د جګړې خبره کیږي، زه د هغو بې ګناه خلکو په حق له فکر کوم چې په سوریې او نورو هیوادونو کې به ووژل سي. زه په هوایی بمباریو کې د برتانیې د یو ځای کېدو خلاف یم. زما نظر دا دی چې باید په دې اړه بحثونه وسي او د حل یوه ښه او مناسبه لار دې پیدا سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. جوزف کاپوتو چې د امریکا بیرغ د ځان نه تاو کړی و، پرون د سپینې ماڼۍ په کټهاري وخود او ځان یې دننه د سپینې ماڼۍ چمن ته ورساوه. د سپینې ماڼۍ د محافظت قطعې په اعلامیه کې ویلي چې کاپوتو یې چمن ته تر ښکته کېدو سمدلاسه وروسته ونیوه او د جنایي جرم الزام پرې لګېدلی. د پېښې نه وروسته د سپینې ماڼۍ ټولې دروازې وتړل شوې او د خلکو ترمنځ ګډوډي پیل شوه. پیخه پرون مسپخین په شاوخوا درې بجو په داس حال کې وشوه چې جمهور رئیس براک اوباما د خپلې کورنۍ سره د شکرانې ورځ لمانځله. د کاناډا لیبرال حکومت اعلان وکړ چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره د 100 میلیونه کاناډایي ډالرو مرسته کوي چې د سوریې د مهاجرینو ستونزې په حل کړي. د دغو پیسو د جملې نه 10 میلیونه به یې د ملګرو ملتونو هغو ادارو ته ورکړ شي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې سوریایي مهاجر په کاناډا کې ځای په ځای کوي. د کاناډا د نړیوالې پرمختیا د چارو وزیر ماری کلاټ بیبو چې ویلي دی چې حکومت باید دغه پیسې ډېر زر ملګرو ملتونو ته وسپاري. او وروستی خبر دا چې نامعلومو وسلوالو پرون شپه ناوخته په بنګلادش کې د شیعګانو په یو مسجد کې په خلکو ډزې وکړلې. یو تن یې وواژه او درې نورې ژوبل کړل. د پولیسو یو افسر رحمان موندال امریکا غږ ته وویل چې وسلوال سړی لومړی مسجد ته ننوتل او وروسته یې په خلکو ډزې وکړلې. څلور کسان چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته یوړل شول چې یوې په روغتون کې سا ورکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان اته بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو پام کړئ، دی رپورت ده د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد څخه غواړي چې د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف سره دی یو ځای سي چې په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف هوایی بمباري کوي. د امریکا جغ خبریال هنری ریجول رپورت را لېږلی دی چې خلیل خان به دا رپورت تاسو ته واوروي.
د برتانی هوایی ځواکونو له مخې په عراق کې د اسلامي دولت په مرکزونو بریدونه کوي. صدر اعظم ډیوډ کیمرون د پارلمان غړو ته وویل چې دغه عملیات باید خامخا په سوری کې د دغه ډلې تر مرکزونو پراخ سي. هغه وویل
وی دو فیس ا فاندامنتل ثریټ تو اور سکیورټی.
موږ د خپل امنیت په اړه د اساسي خطر سره مخامخ یو. موږ سیاسي انتقال ته انتظار نه شو ایستلی. موږ باید دغه ترستان د هغوی په مرکزونو کې وولو. خو څېړونکي وایي د اسلامي دولت پر ډلې د هوا څخه ورباندې بمباری کول کېدای سي خطر را کم کړي، خو دا به د پاریس د بردونو پر شان غرب خوندي نه کړي. مایکل سټیفنز چې د رایل یونایټډ انسټیټیوټ کې څېړونکی دی داسې نظر لري. موږ باید په دې خبره کې د احتیاط څخه کار واخلو چې په اروپا او سینای کې کوم بردونه وسول، په هغو کې د اسلامي دولت څومره کنټرول و. او زما په فکر دلته ځینې داسې ثبوتونه شته چې شی دا خپل سري عملیات وو، او دا بیخي بله موضوع ده. دا د کورنۍ امنیت مسله ده. څېړونکي دا هم وایي چې دغه بریدونه به د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورنه کړي. د ایشیا پیسیفیک فاونډیشن څخه ساجن ګوهل داسې نظر لري. دا به د دې ډلې تاسیساتو ته تاوان ونه رسوي. نو ډېر څه پکار دي چې دغه ډلې ته په مځکه کې ماته ورکړل سي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اسلامي دولت پر ضد د یو پراخ اطراف د جوړولو هڅې کوي، خو دې امکان یې رد کړ چې د برتانیې ځواکونه به په مځکني عملیاتو کې برخه واخلي. مایکل سټیفنز زیاته کړه زما په فکر دا مسله د 2013 کال راهیسې روانه ده چې مناسب ځواکونه پیدا سي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره وجنګیږي او بیا دغه سیمې خوندي او کنټرول کړي. او د کوردي سیمو د باندې دا یو چیلنج دی. د برتانیې هوایي ځواک به په سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنګ کولو مسله نور هم جنجالي کړي، ځکه چې د سوریه په هوا کې له مخېله د سوریه خپل هوایي ځواکونه، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه او د روسیې هوایي ځواکونه د دغه ډلې پر ضد عملیات کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ په دغه عملیاتو کې د همغږۍ ملاتړ وکړ. زه د هیله لرم چې د تراګرۍ پر ضد به یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته سي او دغه ائتلاف به شام ژغۍ او یووالی ولري. د روسیې جمهور رئیس همدارنګه وویل چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر جګړهمارانو هوایی بمباری کوي همکاري ته ژمن دی. پوتین وایي کوشش کوي چې داسې یو پراخ نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې د سوریې د کړکېچ د حل په لارو چارو کې موافقه وکړي. ښاغلی پوتین چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره په کرملین کې تر ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل دواړه هیوادونو په سوریه کې د دواړخیز همکارۍ په اړه موافقه وکړه. پوتین وویل فرانسه او روسیه به د پوځي کړنو پاک له معلومات شریکوي او دننه به په سوریه کې د اهدافو وشتل به هم همغږي کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د آزادی رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. ترکیه هغه ویډیو خپره کړه ده چې په هغه کې د ترکیه پوځ د روسي الوتکې پیلوټ ته د وشتلو نه مخکې خبرداري ورکوي چې د دوی فضايي قلمرو ته د داخلي دوه څخه ډډه وکړي. د امریکا ژغ خبريال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو راپور شه لیږلې دي چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
دا د ترکیه د پیلوټ ثبت شوی غږ دی چې په هغې کې روسي الوتکې ته د ویشتلو نه څو ثانیې مخکې خبرداری ورکوي چې د ترکیې فضايي قلمرو ته دې داخله نه شي. ترکیه دغه ویډیو په داسې وخت کې خپره کړې ده چې د روسیې د الوتکې یو پیلوټ چې ژغورل شوی ویلي چې دوی ته کوم خبرداری نه و ورکړل شوی. په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو غړی سینیان اولګین وایي چې د انقرې په دغه حرکت په خپله د ترکیې د ناټو متحدین په شک کې دي. هغه وایي
The message that has come out of NATO on Tuesday is a message of solidarity.
هغه پیغام چې د سه شنبه په ورځ ناټو خبر کړ هغه د اتحاد او د یووالي یو پیغام و. مګر له دې نه علاوه هلته ممکن داسې شکونه هم وي چې د دغه خبرداریو نه علاوه کومه بل لار نه و چې د روسي الوتکې د دغه سرغړونې مخه پرې نیول شوې وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په انقره کې په یوې غونډه کې د روسیې د دغه الوتکې د وشتلو د عمل نه دفاع کړې ده، مګر دای هم ویل دي چې د هغوی هدف روسیې ته متوجه نه وو. هغه وایي
دا اونځدن اعلان اتیمز روسیا ته دفاعلارځه هتلاتتیمز
دغه الوتکه د خبرداریو نه وروستو وشتل شوې ده. په دغه وخت کې د الوتکې هویت نه وسرګند چې د کوم ملک ده. د دې هیڅ دلیل نشته دی چې د روسیې الوتکه دې په نخښه شي، ځکه چې موږ د روسیې سره قوي اړیکې لرو. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه پیښې په باب د عفو د غوښتلو نه ډډه کړې ده. مسکو وایي چې ترکیه باید د دغه پیښې له کبله عفو وغواړي. خاغلی اردوان د روسیې هغه الزامونه هم رد کړی دي چې ګوندې ترکیې ته د داعش د تیلو د فروش له درکه ګټه رسیږي. هغه دغه الزامونه کاملا بې اساسه او دروغ بللې دي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدیدیف خبرداري ورکړي چې د دغه عمل په باب روسیا د ترکیې په ضد اقتصادي انتقامي عمل وکړي. په دې برسیره د ترکیې فوج د چهارشنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د سوریې سرحد ته نږدې په خپلو جنگي الوتکو کې د دې لپاره زیاتوالی راوسته چې په ښه طریقه د خپل سرحد څارنه وکړي. د دې په مقابل کې روسیې هم خبرداري ورکړې چې پس له دې نه به د دوی بمبارد الوتکې د هغوی جنگي الوتکې بدرګه کوي. د ترکیې د ناټو متحدین د دغه تشنج د ختمولو غوښتنه کوي، مګر سیاسي مبصرین وایي مخکې له دې نه چې په سوریه کې د روسیې د توغندیو سیستم ځای په ځای شي دغه شان هڅو ته ډیر محدود وخت پاتې دی.
یاد می سات د خدای د پار در نه هیر نشم دستړی ژوند پالو یا لارا در نه هیر نشم دستړی ژوند پالو یا لارا در نه هیر نشم نشمه هیر نشمه دی خار مسافر را لزوانی خاور کڑا دی خار مسافر را لزوانی خاور کڑا اختر لگلی تزو یارا در نهیر نشما اختر لگلی تزو یارا در نهیر نشما یاد می سات دخلی دفار در نهیر نشما یاد می سات دخلی دفار در نهیر نشما دستری جون پالو یلارا در نهیر نشما هیر نشما خوشحال نیم زما بیدا دا توائی چی خوشحال نیم خار کی غمونا دی بیشمارا در نهیر نشما خار کی غمونا دی بیشمارا در نهیر نشما یاد می سات د خدای د پار در نهیر نشما یاد می سات د خدای د پار در نهیر نشما دستړی ژوند پلو یا لارا در نهیر نشما هیر نشما پجڑل راتے پخو کے ویل بے گائے ٹولش پجڑل راتے پخو کے ویل یو مزدورو پڑلیا یارا در نہیر نشما یو مزدورو پڑلیا یارا در نهیر نشما یاد می سات د خدای د پار در نهیر نشما یاد می سات د خدای د پار در نهیر نشما دستړی ژوند پلو یلارا در نهیر نشما هیر نشما
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د کران خان په آواز کې مو سندره واورېده. وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:00 او 50 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو په پام کې ده چې د نومبر د میاشتې په 10مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په اړه یو کانفرنس تر جوړ سي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د 130 هیوادونو مشران او استازي برخه ولري. که څه هم په دغه کانفرنس کې د افغانستان په اړه مشخصا څه نه ویل کیږي، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د پاریس کانفرنس د افغانستان د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلونونو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره مهم دی.
د کابل ښار کلی حشمت خان اوس په بیدیا بدل شوی. د دې سیمې اوس هغه پخوانی اوبه نشته، شین چاپیریالی خړ شوی، د سایبیریایي مرغانو او نورو الوتونکو شمیر کم شوی. یو وخت د کلی حشمت خان د دې سیمې جهیل ته به 159 نوه مهاجرې مرغۍ راتلې. د چاپیریال ککړتیا او د اقلیم بدلون د کابل ښار په دغې برخې ښکاره تاثیر لرلی دی. دا شخص هغه ورځې په یاد لري چې کلی حشمت خان یو شین ځای له اوبو ډک او د خلکو لپاره د تفریح ځای وو.
چې موږ د کثافاتو مخه ونیسو، اضافي خاره راوړي، کلی حشمت خان په بغالونو کې چوي، بیا ورو ورو رامخکې کېږي، تصرف کوي، نو فوق العاده اثر یې کړی دی هم په محیط زیست باندې.
که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم په تغیر کې ونډه نه لري، ولې په نړۍ کې د اقلیم بدلون په افغانستان اثر لرلی دی؟ د افغانستان عادي خلک په پاریس کې د ملګرو ملتونو له دغې غونډې خبرتیا نه لري.
له غونډې خبر نه یم، ولې د افغانستان چاپیریال ډیر ککړ دی. کله چې په سړکونو ګرځئ، کله ناکله تنفس نه شئ کولی.
خو د افغانستان لوستې ټولنه پر دغه هیواد د نړۍ د اقلیم د بدلون په بدو تاثیراتو باخبره ده. دوه کاله وړاندې د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې لپاره یوه جلا پوهنځی چې زده کوونکي پکې د چاپیریال ساتنې زده کړې وکړي جوړه کړه. دا پوهنځی اوس مهال تر 1500 پورې محصلین په دریو برخو، چاپیریال ساتنې، طبیعي سرچینې او د طبیعي پیښو په مدیریت کې روزي. د دې پوهنځي رئیس وایي چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه باید د نړۍ د هوا په ککړتیا او د اقلیم په بدلون کې ګرم وبلل شي.
چې افغانستان ډیر کم سهم لري په د هغه موارد چې محیط ککړي، په دغه د تولید کوونکو د محیط تیزیست د تخریب کوونکو موادو په تولید کې ډیر کم سهم لري.
د ځمکې پیژندنې د پوهنځیو محصله بیا وایي د نړۍ د اقلیم په بدلون کې پرمختللي هیوادونه مسؤلیت لري، خو تر څنګ په افغانستان کې چاپیریال ته په خپله دومره زیان رسیدلی چې بیرته عادي کېدو ته یې کلونه وخت اړتیا ده.
استفاده ډیره ده، د ګاز نه ډیره ده، هوا کې ډیر زیات تغیر ځي. په ژمي کې حتی په ژمي کې خو بیخي نه زیات هوا تغیر ځي.
د پاریس غونډې ته د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ځي او پکې برخه اخلي. دا اداره د پاریس له غونډې مشخصه غوښتنه لري. د چاپیریال ساتنې اداره وایي له 2000 کال نه تر 2030 میلادي کال پورې د یوې لسیزې لپاره د پاریس له غونډې 3.6 میلیارد ډالر مرسته غواړي. دا اداره وایي چې د دوی څېړنو ښودلې تر دېرشو راتلونکو کلونو پورې به په افغانستان کې د تودوخې کچه 2 درجې لوړه لاړه شي او د نړۍ د مرستې به د چاپیریال ساتنې له دې ملحوظ په مصرف ورسول شي.
دا مرستې زموږ حق دی. موږ باید خپل حق د کاربن له تولیدونکو نه واخلو. دا مرستې به موږ د پروژو په عملي کولو، د ځنګلونو په زیاتولو مصرف کړو تر څو د اقلیم د تغیر مخه ونیسو او کاربن راکم کړو.
افغانستان تر جګړو وړاندې 3% کې په ځمکه ځنګلونه درلودل چې د جګړو په مهال ځنګلونه ووهل شول او 1.2 ته د شینوالی راکم شو. د چاپیریال ساتنې اداره په ورته وخت کې د اوبو له کموالي هم وایي چې یخچالونه مخ په اوبه کېدو دي. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په اړه پوهاوی شته، خو د اقلیم د بدلون مسؤلیت تر ډیره صنعتي هیوادونو په غاړه اچول کیږي. افغانستان او نور وروسته پاتې هیوادونه د اقلیم د بدلون قرباني دي. نهیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د تانکسګیوینګ یا د شکرانې ورځ هر کال په عنعنوي توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په امریکا کې اکثر افغانان هم د شکرانې د ورځې په مناسبت لمانځي. موږ دلته په واشنگټن ډی سي کې د یوې افغاني میرمنې سره غږیدلی یو. دا وایي
پر تانکسګیوینګ په ورځ خو نور ټوله امریکا تقریبا بند ده. موږ رخصت یو، په دا ورځ باندې ټوله دوستان رخصت دي، ټوله فامیل، یو کوچنی تر مور رانی سو فکر کې نه د دې عبادت نکوه خو بیا هم دا غس ټول سره یو ځای یو تر مور پوخ کو یو خپل قابلیت په لو پوخ کو بل شور سره پوخ کو
دا وایي چې په تیرو کلونو کې په امریکا کې افغاني دوکانونه د ګوتو په شمار و یعنی چندان نه و نو موږ به نسوي کولای چې حلال فلمور رانی سو او پوخ کړو نو د فلمور په ځای به مو چرک په خولې خو اوس مو د ستونزه حل سوي او د شار په هر برخه کې افغاني دوکانونه سته دا وایي چې په دې ورځ څو کولای سي چې خاص میلمانه هم راوبولي صبرینا دیش کاله کېږي چې د امریکا د کالیفورنیا په شار کې اوسېږي دا د امریکا د تنکسګوین یا د شکرانې د ورځې په اړه داسې وایي
بله دوی هم دا ورځ تجلیل کوي فامیلونه سره یو ځای کېږي د مختلف جوړوي
نن ورځ تاسو خپل دوستان یو د بل سره یو ځای کېږي
بله بله د زموږ فامیل ټول سره د خیر سره یو ځای کېږي ما د خورزاب کور کې د مریم جانې په کور کې نو بله البته ځو
تاسو نور افغاني غذاګانې هم البته پخ کړې دي او
بله زه خپل اوس دا وګورم په خوام چې د زموږ په کلچر کې بيخي مخصوصا په زموږ جنوب د پنسان په جنوب کې ډېر رواج لري خدای دې وبخشي د زموږ یو دوست او ادي جان نو هغه چې په کندهار کې اره د شورا په ورځ دا وګړي په خوال او ازما دا برخه یې ساتل دا هغه په یاد د ادي جان په یاد د صدیق جان مور خدای دې وبخشي نو هغه په خوام اوس دا چې نور مليشتيان لري خوښ دا غوښتي دي چې دا یو وچ دي دا کدي غوښه ده نو
قدر مون اوریدونکو په امریکا کې په دې ورځ کورنۍ یو د بل سره یو ځای کیږي مشران کشران په یو دسترخوان سره کښینی دعا وکوي او د خدای پر نعمتونو شکر باسي امریکایان نه یوازې فلمرخ په خوي بلکې د جړ کډو حلوا خواږه کچالو یو ډول وریجه او نور ډول ډول خواړه پر دسترخوان پراته وي او د خدای شکر ادا کوي
او سم درنوندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زوري ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د لمړي مارشال ظاهر قدیر د هغې ادعاو د چړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي د ارګنا په خبرې شوې لامه کې ول شوې چې د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی دی د ولسی جرګې لمړي مارشال حاجی ظاهر قدیر تیرونی په حکومت تور لګولې و چې ځینې کسان د داعش سره پټه همکاري کوي ښاغلی قدیر په خپله د سلو په شاوخوا کې ملیشه جوړه کړې او د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته یې لیږلې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي امریکا ته د هغه روسیې الوتکې د پرواز مسیر معلوم و چې ترکیې وشتله او یې غورځوله پوتین وایي امریکا باید چې د دې الوتکې په هکله معلومات د ترکیې سره شریک کړي وای پوتین وایي امریکا د هغې اطلاف مشري کوي چې ترکیې هم غړې ده د روسیې جمهور رئیس وایي د هغوی الوتکه د یو داسې هیواد لخوا وغورځول شوه چې روسیې خپل ملګری هیواد ګڼي جوزف کاپوتو چې د امریکا بیرغ یې د ځانه تاو کړی و پرون د سپینې ماڼۍ په کټارې وخوت او ځان یې دننه د سپینې ماڼۍ چمن ته ورساوه د سپینې ماڼۍ د محافظت خطې په اعلامیې کې ویلي چې کاپوتو یې چمن ته تر ښکته کېدو وروسته سمدلاسه ونیوه او د جنایي جرم الزام پرې لګېدلی د کاناډا د لیبرال ګوند ویلي دي چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری سره د 100 میلیونه کاناډایي ډالرو مرسته کوي چې د سوریې د مهاجرینو ستونزې پې حل شي او نامعلوم وسلوالو پرون شپه ناوخته په بنگلاديش کې د شیعهګانو په یو مسجد کې په خلکو ډزې وکړلې یو تنې ووژه او درې نورې ژوبل کړل د پولیسو یو افسر رحمان موندال امریکا غږ ته وویل چې وسلوال لومړی مسجد ته ننوتل او وروسته یې په خلکو ډزې وکړلې څلور کسان چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته یووړل شول چې یوه یې په روغتون کې سا ورکړه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15.0 په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14.1 په هرات جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو ستاسو ټولې د ورځ په خیر وي د درې خپرونې همکاران حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ